دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم، نن پنځشنبه ده. تاسو د امریکا غږ دویمه سهارنۍ خبرونه اوري. زه سید سلیمان شاه د دې ساعت خبرونه لولم. د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو مجلس د چهارشنبه په ورځ ناوخته له اوږده بحث نه وروسته له قدرت نه د جمهور ډونالډ ټرمپ د عزل کولو په غرض د امپیچمنټ یا قانوني گرفت اسناد د محاکمې لپاره د سنا مجلس ته ولېږل. ډیموکراتانو ښاغلی ټرمپ له خپل قدرت نه د ناجایزې ګټې په پورته کولو او د کانګرس د تحقیقاتو په لاره کې د خنډونو اچولو په جرم تورن کړی. د استازو د مجلس رئیس نانسی پلوسی دغه اسناد له مهر او ټپه کولو وروسته د سنا د مجلس رئیس مچ مکانل ته رسمن حواله کړل. مچ مکانل ویلي چې ټرمپ محاکمه بله سه شنبه اپیل شي. د چهارشنبه په ورځ د کابل د استیناف یو محکمې د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو دوه پخواني رئیسان او څو کمیشنران د بډو خوړلو او له خپلو قانوني اختیاراتو نه د ناجایزې ګټې د پورته کولو په جرم په دوه کلونو او شپږ میاشتو حبس باندې محکوم کړل. په نیول شو ملزمانو کې د کمیسیون پخواني رئیس ګلاجان بدی سیاحت هم شامل دی. د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې د کانګرس د استازو مجلس د افغانستان په 19 کلن جنگ کې د امریکا د اشتباهاتو او زده کړو درسونو په باب یو رپورټ واورېده چې په افغانستان کې د امریکا د حکومت ځانګړي مفتش دفتر یا سیګار په 2000 پاڼو کې لیکلی. د سیګار سر مفتش جان سابکو په خپله وینا کې وویل چې موږ باید د افغانستان له جنگ نه څو مهم درسونه زده کړي.
I'd like to mention 6 overarching lessons that you can draw from these.
والم چې شپه مهمو درسونو ته اشاره وکړم چې په زرهاو صفو کې ته اشاره شوه ده. لومړی دا چې د یو هیواد کامیاب بیا رغونه او دوامدار بیا امنیتي وړه یو ځای نه چلیږي. دویم دا چې بې تپوسه کرپشن یا فساد د آبادۍ او بیا رغونې هلې ځلې ناکامي کوي. متاسفانه چې موږ د آبادۍ په پیسو کې د خیانت، بې ځایه مصرف او غلا کولو په مخنیوي کې پاتې راغلي یو. سابقو چې د افغانستان په باب رپورټونه خپاره کړي دي او د جمهوری ګوندینو محافظه کار غړو پر سخت انتقادونه کړي، وایي چې د سیاسي ملحوظاتو په خاطر د ضرب الاجلونو ټاکل هم په افغانستان کې د امریکا د حالو ځلو د ناکامۍ سبب شوي. بل مهم درس باید دای هر پروژه چې جوړیږي لامل کېدو مخکې باید د کوربه هیواد دولت ضرورتونه او اجتماعي او سیاسي دودونه په پام کې ونیول شي. د بشري حقوقو د سر مؤسسه یا هیومن رائټس واچ وای چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د 2019 میلادي کال په لومړۍ نهه میاشتو کې د جنگ په وخت شاوخوا 8000 بمونه او راکټونه استعمال کړي. د دې نړیوالې مؤسسې په رپورټ کې چې چهارشنبه په ورځ خپور شوی راغلی چې څه باندې 800 خلک وژل شوي چې 250 ماشومان وو. وروسته له هغه چې روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په غوښتنه صدر اعظم دیمیتری میدیدوف او د حکومت کابینې د چهارشنبه په ورځ استعفا وکړه، جمهور رئیس پوتین په دراماتیکي توګه د خپل قدرت د مرکز او سیاسي نفوذ د پیاوړي کولو په خاطر په اساسي قانون کې ژور اصلاحات اعلان کړي. د کرملین څارونکي وایي پوتین اصلا په پام کې لري چې 4 کاله وروسته د خپلې دومې دورې په پای کې هم د روسیې په سیاست خپل مستقیم کنټرول جاري وساتي. هغه میدیدوف د نوي تشکیل شوي امنیتي شورا د رئیس په توګه ونومو. د متحده ایالاتو حکومت 15 تنه پاکستانی سوداګر چې په امریکا کې اوسېدل او په غلا او غیر قانوني ډول د پاکستان د اټومي پروګرام لپاره مواد تولیدول رسمن د جرم په ارتکاب تورن کړي. د امریکا د عدلي وزارت څارنوالانو چهارشنبه په ورځ محکمې ته وویل چې دغو خلکو د پاکستان د اټومي انرژۍ د کمیسیون او د انجینرۍ د سازمان لپاره د 2 کلونو په دوران کې له 9 امریکایي شرکتونو نه 8 ممنوع مواد اخیستلي او پاکستان ته لیږلي وو. په داسې حال کې چې د اسرایلو نظامي استخباراتو د چهارشنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې ایران د اټومي بم جوړولو ته نږدې شوی او شا چې د روان میلادي کال پورې بم جوړ کړي، صدر اعظم بنیامین نتنیاهو خبرداری ورکړ چې د ایران سیاسي او پوځي مشران به هرګز ونشي کولی چې اټومي بم جوړ کړي. د سوریې د رژیم هوایي او ځمکني ځواکونو چې روسیې ملاتړ کوي د چهارشنبه په ورځ د سوریې په شمال لویدیځ ولایت ادلب کې د معارت النعمان په سرحدي کارګوډ کې د رژیم پر مخالفانو او د ملکی هدفونو باندې د کلستري خوشی بمونو باران جوړ کړ. د رژیم مخالفانو ویل چې 10 کسان وژل شوي دي چې 2 رضاکاران هم پکې شامل وو. او بل هفته د امریکا د ورجینیا په حالت کې د ټوپکو طرفدارو اتحادیه غونډه کوي. دا د عزت خبرونه.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو, په دې هیله چې تاسو به روغ جوړ یې, زه نظرانه یوسف زی درته د دې وخت د خبرونې سره هرکلی وایم. د هغې نه وروسته چې ایران د یوکراین د یوې مسافر وړونکي الوتکې ویشتل منلی دي چې پکې 168 کسان وژل شول, په ټوله نړۍ کې سخت خبرګونونه راپارولی دي. په دې هکله باندې لډی ته جنرال رالی رپورټ رالیږلی دی چې زه یې تاسو ته در اورم. د یوکرین په الوتکه کې د وژل شوو مسافرو کورنۍ د خپلو د مړینې لا تر اوسه پورې ویر کوي, او ایران د نړیوال فشار نه وروسته دا منلی ده چې هغوی به د دغې پیښې په اړه مکمل تحقیقات وکړي. د ایران ولسمشر روحانی د سه شنبې په ورځ, یعنی د جنوري په 14 باندې ژمنه کړې وه چې په دې اړه به یوه ځانګړې محکمه جوړیږي چې سرغړوونکي پکې وپیژندلې شي او هغوی ته به سزا ورکړلی شي. هغه وویل چې ټوله نړۍ به وویني چې ایران به د دغې پیښې تحقیقات وکړي. په همدې حال کې د ایران د قضایي ځواک یو ویاند بیا وویل چې ځینې هغه کسان نیول شوي دي چې د الوتکه یې ویشتلې ده, خو دغه ویاند دا لا تر اوسه نه دي ویلي چې څو تنه نیول شوي دي او یا دا چې دغه کسان څوک دي. په واشنگټن کې د نړیوالو چارو کارپوه مایکل بوکیکو وویل, زه ایرانیانو ته له دې قبله شاباشي ورکوم چې امریکا کاناډا ته د دغه الوتکې د غورځېدو په تحقیقاتو کې بلنه ورکړې ده, خو دغه دواړه ملکونه یوازې د تحقیقاتو نظارت کولی شي او په تحقیقاتو کې برخه نشي اخیستی. د یادونې وړ ده چې ایران د الوتکې د ویشتل کېدو نه 3 ورځې وروسته دا ومنله چې الوتکه د تخنیکي ستونزې له امله نه, خو د هغوی ځواکونو راغورځولې ده. په واشنگټن کې یو وکیل جین برډ وایي, ایران خدا ومنله چې هغوی دغه الوتکه راغورځولې ده, خو دا یې لا نه ده منلې چې هغوی به د دغې پیښې له امله رامنځته شوي تاوانونو مسؤول دي. د یادونې وړ ده چې په ایران کې د نن نه د تیارې د پیښې په غبرګون کې د دغه ملک د حکومت خلاف تر اوسه پورې احتجاجونه روان دي. ځینې مظاهرچیان د حکومت نه غواړي چې هغوی د استعفا ورکړي.
امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15, د انټرنټ لارې pashto.voa.com.
اسرائیلو استخباراتو د چهارشنبې په ورځ خبرداری ورکو چې ایران د اټوم بم جوړول ته ډیر ورنږدې شوی دی, او شاید چې د روان میلادي کال تر پای پورې به اټومي بم ولري. د بیت المقدس نه د امریکا غږ د خبریالې رپورټ خلاصه سید سلیمان شاته ستدراوروي.
د اسرائیلو نظامی استخبارات وایي چې ایران اوس دومره غني شوی یورانیم ذخیره کړي چې کولی شي سکال اټومي بم تیار کړي. د اسرائیلو صدر اعظم بنجامین نتنیاهو وایي چې اسرائیل به په هیڅ قیمت ایران ته اجازه ورنکړي چې په یو اټومي قدرت بدل شي. د اسرائیلو پوځ او صدر اعظم نتنیاهو دا خبرداری په داسې حال کې ورکړ چې د ایران او امریکا ترمنځ تشنج مخ په زیاتېدو دی او دواړه هیوادونه د جنگ په څنډه ولاړ دي. وروسته له هغې چې متحده ایالات په 2013 میلادي کال کې له ایران سره په ژینیو کې له لاسلیک شوي نړیوالې اټومي موافقې نه ووتل او پر ایران باندې له سره اقتصادي بندیزونه ولګول, شخړه یې لا پسې زیاته شوه. د اسرائیلو پوځي قمندانان فکر کوي چې ایران به هرو مرو د اټومي بم د جوړولو په چکر کې, او خپله ارزیابي په دې حساب کوي چې د یوه اټومي بم د تیارولو لپاره کم تر کمه د 40 کیلوګرامو غني شوو یورانیمو 90% پکار دي, او ایران څو میاشتې مخکې اعلان کړی و چې نور به د خپلو یورانیمو په غني کولو باندې لګول شوي قیودات نه مراتوي, برعکس خپلې هلې ځلې به ګړندۍ کوي. خو په عین وخت کې د اسرائیلو د پوځي ارزیابۍ سره سم ایران فعلاً داسې کوم توغندی نه لري چې د اټومي بم د انتقالولو توان ولري. نتنیاهو په ډیره سخته لهجه ایراني مشران په غوږ وهل او خبرداری ورکړ. مونږ بالکل د ایران د اټومي پروګرام په اړه دقیق معلومات لرو او په دې ښه پوهیږو چې هلته څه پیښیږي. اسرائیل به هرگز اجازه ورنکړي چې ایران اټومي بم تیار کړي. د اسرائیلو مشر د اروپایي اتحاد پر غړ غږ وکړ چې د نړیوالې اټومي موافقې له مقرراتو نه د ایران د سرغړون په سبب پر هغه هیواد باندې اقتصادي بندیزونه ولګي. په عین وخت کې د سوریې دولتي تلویزیون د چهارشنبه په سحر ریپورت ورکړ چې د سیلو جټ الوتکو دمشق ته څیرمه ټی څلور په نوم نظامي اډې باندې څو توغندي ورکړل. څلورې پر اډې ولګېدل خو هوایی مدافع سیستم نور توغندي هدف ته له رسېدونه مخکې وویشتل او دفع کړل. د سوریې د رژیم د بیان له مخې د اسرایلو د وړمې شپې په حمله کې څوک وژل شوي او یا ژوبل شوي نه دي. اسرایلو تر اوسه څه نه دي ویلي. څو میاشتې مخکې هم د سوریې حکومت اسرایل څو ځلې د همدغې نظامي اډې په بمبارولو تورن کړی و. فکر کېږي چې په نوموړې اډه کې د ایران طرفدار شیعه ملیشه ډیری او د اسرایلو د پوځي مامورانو په وینا پاسداران انقلاب له سوریې نه د ایران د حزب الله د شیعه ډلې او په سیمه کې خپلو نورو انډیوالانو ته د پرمختللو راکټونو او نورو وسلو د انتقالولو لپاره د مرکز په توګه استعمالوي.
The taking down of Soleimani doesn't prevent the Iranians from continuing to try reinforce their forces all over the region.
دا اسرائیل د 124 پوځي تلویزیون د خبريال ادي کوپلوتس غږ دی چې امریکا اکثر په ټلیفون خبرې کولې. نوموړي ویل چې د امریکایي ځواکونو لخوا د پاسداران انقلاب د قدس د قلي اردو د قماندان قاسم سلیماني د وژلو باوجود ایران اوس هم لګیا د حزب الله او د سوریې په شمول په سیمه کې میشتو شیعه ملیشو ته د وسلو په انتقال پیل کړی دی. د اسرائیلو د پوځي تلویزیون د وایان په قول موږ ته داسې رپورټونه هم رارسېدلي چې وایي د ټي فور پر اډه باندې د اسرائیلو له حملې نه څو ساعته وروسته د ایران یوه کارګو الوتکه هلته راښکته شوه. د 2013 میلادي کال په فروری کې د اسرائیلو یوه اف 14 ډوله جټ الوتکه دمشق ته نږدې پر همدغه اډې باندې د بمبارۍ په وخت په یوه دافعواتو غوندي باندې ولګېدله، خو له غورځېدو نه مخکې پیلوټ اسرائیلو ته ورسوله او بیا هلته ولوېدله. سات سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
په 2019 کال کې د افریقا د لوی وچې په څو ملکونو کې خلکو پراخي مظاهره وکړلې. په مختلفو ملکونو کې خلکو د بیلابیلو دلایلو په خاطر مظاهره کړې دي، خو په ټولو ملکونو کې امنیتي ځواکونو مظاهره چیان سخت سپلې دي. د امریکا غږ خبریالې انیتا پال
د افریقا د لوی وچې په هراري، خرطوم او کاناکاري ښارونو کې خلکو د حکومت په ضد لویې مظاهرې جوړې کړې وې. د بشر د حقوقو د سار د ادارې په خپل رپورټ کې ویلي چې تېر کال د افریقا په لویې وچې کې خلک ډېر په غوسه وو. په دغه رپورټ کې ویل شوي چې په ګینی او سودان کې خلک د هغو مشرانو په ضد راپاڅېدل چې ډېر وخت راهیسې واک په لاس کې وو. په زیمبابوې کې بیا خلکو د خراب اقتصادي وضعیت په خلاف مظاهرې جوړې کړې وې او په ایتوپیا او د کانګو په جمهوریت کې جګړو له وجې زرګونه خلک بې ځای شوي. د افریقا لپاره د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو د سار د ادارې مسؤولې کنزیان انتولیا امریکا غږ ته ویلي دا ښه خبر دی چې خلک خپل غږونه اوچتوي او مظاهرې کوي. هغه وایي موږ ولیدل چې د افریقا په لویه وچه کې عامو خلکو چې په هغوی کې میرمنې او سړي هم شامل وو د خپلو حقوقو او بدلون غوښتنه کوله. اکثریت دا مظاهرې سوله ییزې وې او بل نتیجه دا ترلاسه شوه چې حکومت هم د سیاسي او مدني فعالیتونو د واک نه یو څه په شا شو. خو د افریقا په یو شمېر جنوبي هېوادونو کې بیا پولیسو مظاهره چند سخت ځپلي او د بشر د حقوقو د سار د ادارې یو کارکوونکی ډیوا ماوین کې په دې اقلام لیکه ته وایي د افریقا د جنوبي هېوادونو د مشرانو زموږ ډېره توقع کېدله، ځکه دوی ژمنه کړې وه چې په ټوله سیمه کې به د عامو خلکو د حقوقو لپاره مبارزه کوي. موږ ولیدل چې د زیمبابوې په شمول په یو شمېر هېوادونو کې د بشر د حقوقو مبارزین وځپل شول. پولیسو د خلکو په ضد د اندازې نه د زیاتې قوې نه کار واخیست او د هېڅ چا سره حساب کتاب هم ونه شو. په دغه رپورټ کې ویل شوي دي چې په 2019 کال کې د افریقا د لویې وچې ولسونو دا ثابته کړه چې د خپلو حقوقو لپاره به مبارزه کوي او غوښتل یې دا یقیني کړي چې د هغوی غږونه به هم اورېدل کېږي.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د کندهار ځای چارواکي وایي چې په عدلي او قضایي ادارو باندې لا هم د خلکو باور کم دی. په کندهار کې د قضایي او امنیتي بنسټونو ترمنځ د ګډې ناستې په مهال د کندهار والی ویل چې لا هم په دې ولایت کې زیاتره خلک خپلې فیصلې په وسله والو طالبانو کوي. عزیز الله پوبل رپورٹ را لیکلی.
د کندهار حکومتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په ګڼو ولسوالۍ کې د قضایي بنسټونو د نشت له امله خلک خپلې پیسې په وسلوالو طالبانو کوي. د کندهار ولایت په کچه عدالت ته د لاسرسي په موخه د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر په شمول د یوې ګډې ناسې پر مهال د کندهار والي حیات الله حیات وویل چې که انصاف ونه سي نو د دولت او خلکو ترمنځ به واټن هم پر خپل ځای وي. نوموړي په ځانګړي ډول د کورني او بهرني امنیت په برخه کې د دوسیو په اړه وویل چې د یادو دوسیو د څېړلو او بررسۍ صلاحیت باید د کندهار محکمې ته ورکړل سي، خو د په وینا چې د دې دوسیو لپاره له بګرام څخه پلاوي راغوښتل کېږي چې دلته یې ګڼې ستونزې جوړې کړي دي.
هغوی د خپلو ستونزو حل غواړي او که ستونزه موږ ور حل نه کړو نو تاسې وینئ چې یو دښمن موږ ته په کمین کې ناست ده، ورزی هغه ته دا چې په کم ډول ورته ستونزه حلوي، څومره د قانون مطابق ده څومره غیر قانوني ده، خو په یوه ورځ او څو دقیقو کې د هغه ستونزه ورته حلوي چې زه په مخ د خدای موږ فیصله شوه. موږ باید خپلې ادارې دې کچې ته ورسوو چې په سرعت سره د خلکو مسایل حل کړي.
عام خلک نیوکه کوي چې د کلونو هڅو سره سره لا هم عدلي او قضایي ادارې نه دي توانېدلي چې د عام خلکو ستونزې حل کړي. په وینا یې چې ځکه خو زیاتره خلک د رسمي سیستمونو پر ځای خپلې حقوقي ستونزې په غیر رسمي حقوقي سیستمونو باندې حلوي.
هغه به واجب صاحب راځي ستا په ګرېوان کې بل اتر تا به سره کم پیدا کوم زه، خو پاوته د ما قرآن کې زه تا ته لاس سره سوال سم. ای واجب صاحب، ای رئیس صاحب د محکمې، په ډیر مشکل زه تا ته درځم، په ډیر عذاب زه تا ته نږدې کېږم. منګر زه پوهېږم چې مجرم آزادېږي، یو غریب پر بیچاره باندې قانون تبې کېږي، دلته قانون لایحه راپورته شو، دا قانون دی.
دغو نیواکو ته په غبرګون کې د کندهار د مرافعه محکمې رئیس قضاوتیار ذبیح الله ابراهیمي وایي چې د خلکو او عدلي او قضایي ادارو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په هڅه کې دي، او په دې موخه یې د اونۍ درې ورځې ځانګړې کړې چې شکایت کوونکي خپلې ستونزې له دوی سره په مخامخ ډول شریکې کړي.
د شکایت کوونکو اشخاصو لپاره داسې شرایط برابر کړو چې هر څوک کولای شي خپل عریضه، پیشنهاد او شکایت په آزادانه توګه موږ ادارې ته ورسوي، او د مراجعینو مشروع او قانوني غوښتنو ته مقتضی اجرات کوو.
عمومي باور دادی چې د عدالت تأمین په ټولنه کې د موجوده ګڼو ستونزو په حل کې مرسته کولای سي، خو پر عدلي او قضایي ادارو د خلکو بې باوري سبب سوي چې د رسمي حقوقي سیستمونو پر ځای زیاتره خلکو غیر رسمي حقوقي سیستمونو ته مخه کړې.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
په شبرغان کې د دولتي مامورینو تقریبا دریمه برخه مامورینې خزې دي. پام وکړئ د رپورت ته چې تاسو ته په تفصیل در وړاندې کوم.
د جوزجان په دولتي ادارو کې د نورو شمالي ولایتونو په نسبت د خزینه مامورینو شمیر زیات دی. په جوزجان کې د دولتي مامورینو تقریبا دریمه یې خزې دي. د دغه ولایت د رسمي ارقامو لمخې تر ټولو زیاتې خزینه مامورینې په معارف، کار او ټولنیزو چارو ریاستونو او د نفت او غازو د سروې په امریت کې دنده لري. د نورو ولایتونو په نسبت دغه ولایت کې د خزو ازادي د دې سبب شوی چې په ټولنه کې په هر ډول چارو کې د خزو ونډه زیاته شي.
یک فضای بسیار مناسب برای خانم ها در اینجا موجود است که خانم
جوزجان که خزو تا مناسب فضا جوړه شوی، دلته چې خزی کوم ازادي لري د دې سبب شوی چې د خزو ګډون په اکثرو کارونو کې زیات شي.
نوموړي وایي چې دوی په شبرغان کې د نارینه او ترڅنګ خزینه بشری قوه هم لري، خو دوی ته د کاري زمینې برابرولو کې دولتي ادارې هڅه نه کوي. شبرغان ښار کې د خزو لپاره د کاپی شاپ جوړول د دوی د تفریح و برخه ده، او په بیلابیلو برخو کې د هغوی په غونډه باندې دوی خوشاله دي. نجونې د خزو د پرمختګ یو علت د کورنیو محدودیتونو کمواله او د سیمه ییزو رواجونو ماتول ګڼي.
نسبت به ولایت دیگه زیاتر آزادی داره.
د نورو ولایتونو په نسبت خزی زیات آزادی لري. دلته خزی تقریبا 80% په خپلو چارو کې آزادی دي.
د کور د ضرورت وړ سودا خزی کوي او لنارینه سره د کورنۍ په چارو کې پوره برخه اخلي. د خزو چارو د ریاست مسولین وایي چې د نورو شمالي ولایتونو په نسبت چې جوزجان دویمه درجه ولایت دی، د خزو وضعیت ښه دی. دلته اکثره خزی په اقتصادي او زراعتي برخه کې زیاتې فعالې دي.
چون ولایت جوزجان در ولایت که از ولایت درجه دوم است.
جوزجان دویمه درجه ولایت ده، خو د ښځو وضعیت پکې د نورو شمالي ولایتونو په پرتله ښه ده. دلته د نه ریاستونو رئیسانې ښځې دي. په اقتصادي برخه کې هم فعالې دي او په زراعت کې 30% ونډه لري. په تعلیمي چارو کې ښځې تقریبا له نارینه سره برابرې دي.
د دغه ښار د دولتي ادارو د رسمي ارقامو له مخې له 10209 اتیا دولتي مامورینو له جملې 2609 شپېته تنه ښځې دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د خوست د ښار د دوکاندارانو ټولنیزې شورا په هغې نیوکې نرخنامې نیولې دي چې د ولایت مقام له لورې جوړه شوې ده. د دوکاندارانو شورا ویلي دي چې په نرخنامو کې نرخونه د معمول خلاف جګ ټاکل شوي دي.
په ټولیز ډول په خوست کې د افغانۍ د ترویج پروسه ښه ارزول شوې، خو نیوکه دا ده چې ګوند په دې وروستیو کې د ولایتي ادارې له لورې وضع شوې نرخنامه کې د ځینو موادو قیمتونه لوړ لیکل شوي دي. په همدې حال کې د خوست ښار د دوکاندارانو ټولنیزو شورا یو شمېر غړي اعتراض لري چې ګنې د یادې نرخنامې په جوړولو کې له دوی سره مشوره نه ده شوې او نرخونه یې لوړ ټاکلي. د دې شورا مشر جمال تڼي یوه خبري کانفرنس ته وویل چې حکومت د افغاني ترویج ته زمینه برابره کړه، خو انتقاد لري چې د یوې منظمې نرخنامې نشتون دا پروسه زیانمنولی شي.
دلته مسؤول کس د ولایت مقام دی او بیا شروالي دو زخ به ډیر څه کمه، زخ به دومره ظلم کمه چې هادم ونه لري، مګر ولایتي اداره دا بی میګ مخه نسي. څنګه یو غنۍ ته مخه وکړه چې ګلای خلوص کړه، خلک وډوبول، خلک نه دي کنینه مرلاخ کړل، ولې په نرخنامه ویل نشي مرلاخ کولای؟
د دوکاندارانو د ټولنیزو شورا غړو له ولایتي ادارې وغوښتل چې د لومړنیو خوراکي او غیر خوراکي توکو په یاده نرخنامه کې اصلاح ولي، کنه اندېښنه لري چې خلک به په راکړه ورکړه کې بیرته کلدارو ته مخه کړي. د یادې شورا یو غړي بادشاه سردار خبریالانو ته وویل سره له دې چې اوسنۍ نرخنامه په ډیرو مواردو کې د دوکاندارانو په ګټه ده، خو زیاته یې کړه چې زیان یې عام خلکو ته رسیږي.
نن چې دو اپو پندې افغانۍ دو مخکې په 200 د کلدوري پیس وای و ډاکټر ا 200 افغانۍ وخلي ا دې شي می خلافي دا ظلم دی، بداري په ایس په دار چاته نه خړای کیږي.
سباندې یوې میاشتې رئیس چې په خوست کې په سوداګری زرا کړ ورکړه کې پر کلدارو بندیز لګیدلای، اټکل دا ده چې په خار ولسوالیو کې تر 90% زیات افغانۍ تروي شوی. په ورته وخت کې د خوست دیوالي وایان طالب منګل امریکا غکته ویل چې د توکو نرخنامه د خري اتحادیو او سینفینو لوري په مشترکه توګه له خاروالۍ سره په همغږي جوړه شوه.
په نرخنامو کې تغیرات لای شي، هر ورځ تو کې خکته او پورته راځي، نو زمونږ د خاروالۍ ریاست نه هم دا وختنه ده ترسو دوی د نرخونو د کنټرول په برخه کې خپل هڅې دوامداري وساتي او ترڅنګ له بازار څخه جدي نظارت ترسره کړي.
د دې ترڅنګ یو شمېر خاریان هم پر نرخونو نیوکه لري. د دوی په وینا له کله راهیسې چې په دغه ولایت کې افغاني ترویج شوی په نرخونو کې لوړوالی راغلی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15. د بشري حقوقو د سار سازمان وایي چین د خپل اقتصادي او ډیپلوماتیک امتیاز په وسیله په نړۍ کې خپل منتقدین ځپي. پام وکړئ د امریکا غږ د رپورټ ته څنګه هم کال ته دراوړم.
کله چې د انګلیش پریمیر لیګ یو لوبغاړی په آنلاین پیغام کې د ایغوري اقلیت مسلمانانو په وړاندې د چین په پالیسۍ انتقاد وکړو، بیجینګ د همدغه ټیم د لوب خبرول بند کړل. دا د یو آیت لرونکي مشهور ورزشي لیګ د لپاره یو وختارو. د بشری حقوقو په نوی راپور کې ویل شوی چې دا یوازې یو لار ده چې چین د خپل اقتصادي نفوذ نه کار اخلي او په نړیواله سطح د بیان ازادي بندي.
چین هر هغه انتقادونه او بیانونه تهدیدي او مخه نیسي چې په ملګرو ملتونو کې د چین د بشری حقوقو د سرغړونې په اړه مطرح کیږي. د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې چین د اقتصادي او ډیپلوماتیک نفوذ په واسطه د هغو نقادانو بیانونه سانسوروي چې د چین د حکومت په اقتصادي او ډیپلوماتیک اثر رسوخ انتقاد کوي.
د بشری حقوقو د 2000 کال د دې راپور موندنې ښیي چې چین د جمهور رئیس شی جینګ پینګ په مشرۍ حاکمیت د یو تهدید په بانا د ټولنې په انټرنیټي، مدني او مذهبي ډلو په څیر سکتورونو باندې کنټرول زیات کړی دی.
دا د ځپلو او فشار تر ټولو سخت پړاو دی چې مونږ یې لسیز وروسته په چین کې وینو چې کیدای شي د فرهنګي انقلاب دورې ته ورته وسی. سینګیانګ په ډېر بد حالت کې دی. هلته تاسو خبر یاست چې تر میلیون زیات ایغوریان او ترک نژاد مسلمانان په توقیف کې دي او په جبر یې ذهنونه بدلوي، اصلا په زور یې مجبوروي چې اسلام او خپل فرهنګ پرېږدي او حتی خپل ژبه هیره کړي.
کینت رود د یک شنبه په ورځ هانګ کانګ ته په سرحد کې د پورې وتلو په وخت منه شو. هغه غوښتل همدا د 2000 کال راپور خپور کړي. د چین حکومت ویل دا په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ پلو مظاهره کوونکو نه د دې سازمان د ملاتړ لپاره مجازات وو.
دا ډلې په ټول قوت کوښښ کوي چې خلک په شدیدو شخړو او جرمونو کې شامل شي او د هانګ کانګ د خپلواکۍ غږ پورته کړي او د بیلتون فعالیتونه تشویق کړي. دا سازمانونه د هانګ کانګ په روان ناامن وضعیت کې مسؤل دي او باید مجازات شي او سزا وویني.
ډیرو هیوادونو په عام ډول په چین د بشري حقوقو د سرغړونو انتقادونه کړي، خو د بیجنګ په مقابل کې د سختو اقداماتو لکولو ځکه شاته پاتې دي چې د بریگزټ په څیر مسایلې پاملرنه بل غواړولې ده.
هغه هیوادونه چې ثابت بشري حقوقونه لري تر اوسه په چین یا نورو هیوادونو کې چې استبدادي حاکمیتونه لري په کې د نژادي وضعیت په اړه څه نه دی ویلي، ځکه دوی د چین سره اقتصادي اړیکې لري. دوی په چین کې چې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه چوپ دي.
سره د دې چې امریکا د بشري حقوقو د سرغړونې په تور د چین په ځنو شرکتونو او چارواکو بندیزونه لګولي، د حقوقو مدافعان وی د جمهور رئیس ډونالد ترامپ ته خو د چین د جمهور رئیس شي جینګ پینګ غمل او په امریکا کې د کورنیو د بیلتون په اړه د امریکا خپلې پالیسۍ او د امریکا او مکسیکو ترمن سرحد جوړولو د بشري حقوقو په برخه کې د امریکا اعتبار هم کمزوري کړی دی.
دا واشنگتن دی. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
دا اوس د امریکې د سیاسي حالاتو په اړه باندې یو رپورټ. په امریکا کې دیموکراتانو مناظره شروع کړې ده. پام وکړئ د رپورټ ته.
پایووا کې تقریبا د دیموکراتو کاندیدانو له مناظرې سره په یو وخت جمهور رئیس ډونالد ترامپ په وسکانسن کې یو ځل بیا د جوکوري ایراني جنرال د وژلو په اړه د خپلې پرېکړې دفاع وکړه او دیموکراتان د ملي امنیت په مسله کې کمزوري وبلل.
اکثریت هغه نارینه او خځې چې تاسو وینئ چې لاسونه او پخې غوټ شوي دا سلیمانی کړی دي، هغه له دې کار سره مینه درلوده. د سړک د غاړې بمونه خوښېدل. په زرګونه زرګونه کسان چې په عراق او افغانستان کې لاسونه او پخې نه لري، د هغوی ستره فیصدي د هغه د سړک د غاړې د مانونو له امله داسې شوي دي.
خوشبګو دیموکراتو کاندیدانو د تجارت، صحت او بهرنۍ پالیسۍ پر سر جنجالي بحثونه وکړل. پر جمهور رئیس ډونالد ترامپ او له ایران سره د تاوتریخوالو په وروستي زیاتوالي هم غنی نیوکه وشوي.
موږ په سیمه کې خپل دریز بایللی دی. د خپلو متحدینو ملاتړ مو لاسه ورکړی دی. راتلونکی ولسمشر باید هغه همکاران بیرته نږدې کړي.
سناتور برنی سانډرز بیا د بایدن لخوا د عراق د جګړې ملاتړ ته اشاره وکړه. وی ویل ویره لري له ایران سره مقابله کولی شي نور هم حالات ناوړه کړي.
اوس زه په دې برخه کې ډېر اندېښنه لرم چې موږ به یو داسې جمهور رئیس ولرو چې بیا دروغ وایي او کولی شي موږ یوې بلې جګړې ته راکش کړي چې حتی د عراق تر جګړې به هم ډېره بده وي.
پخوانی پوځي او د انډیانا د جنوبي برخې پخوانی والی پیټ بودیجچ هم ورته اندېښنه څرګنده کړه.
موږ کولی شو چې په دې جګړو کې داخل پاتې شو بے له دې چې هلته د ځمکنیو ځواکونو د مداوم شتون تعهد وکړو، خو هغه څه چې اوس روان دي هغه دا دی چې ولسمشر نور ځواکونه هم استوي.
یو شمېر کاندیدانو په منځني ختیځ کې د امریکایي سرتیرو د کمیدو غوښتنه وکړه او د ماساچوسټس سناتوري الیزابت وارن وویل اوس د وخت دی چې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه وایستل شي.
هیڅوک د حل لاره او د پای نقطه نه لري. موږ باید خپل پوځیان وباسو. هغوی د امریکا او سیمې لپاره له ډېر خوندیتوب سره مرسته نه کوي.
میلیاردر او سیاست ته نوی داخل شوی ټام سټیر وویل اوس د وخت دی چې ملي امنیت په اړه تازه تګلاره غوره شي.
د تجربې خبره ډېره مهمه نه ده، بلکې قضاوت مهم دی. که تاسو دې ته غوږ نیولی وي، هغه څه چې موږ اورو په منځني ختیځ کې د شلو کلونو راهیسې د امریکا د حکومت تېروتنې دي.
دیموکراتانو همدارنګه پر دې بحث وکړ چې کوم کاندید ښه کولای شي په ټاکنو کې جمهور رئیس ترامپ ته ماته ورکړي. په همدې تړاو الیزابت وارن هڅه وکړه دا نظریه ناسمه څرګنده کړي چې ښځینه کاندیده به د دوی په ګټه نه وي. دا د دیموکراتانو وروستۍ مناظره وه. هغوی به د فبروري په درېیمه نیټه په آیووا کې رایګیري پیلوي او د نومبر میاشتې د ټاکنو لپاره به له جمهور رئیس ټرمپ سره د مقابلې لپاره د دیموکرات ګوند کاندید ټاکي.
قدرمنو اوریدونکو تاسو ته امریکا غږ آشنا ریډیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه واوریدله. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به اوریدلې وي. که خبرونه یو نوی اوریدلې نو تاسو کولای شئ چې زموږ په ویب پاڼه باندې وروسته واورئ. اوس موږ تاسو نه اجازه غواړو د دې برخې خبرونه اوریدل مه هیروئ.